په 2015 کال کې فعالیت پیل کړ. د مقالې لیکوال ویلي چې د خراسان څنګه له هغه راهیسې د پاکستان میشتو مشرانو په مشرۍ فعالیت کوي. د خبرونې د معلوماتو پر اساس تر اوسه د دې ډلې څلور امیران وژل سوي دي او پنځم یې په اپریل میاشت کې په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې عبدالله اورکزی چې په اسلم فاروقي مشهوره و او د داعش خراسان څانګې مشر دی له خپلو نهو ملګرو سره یې یو ځای په کندهار ولایت کې نیولی دی. داعش په افغانستان کې د لویو حملو مسؤلیت منلی. دوی اونۍ مخکې د ننګرهار ولایت په شیوه ولسوالۍ کې د یوه ځایي چارواکي د جنازې پر مراسمو د دې ډلې په وروستۍ حمله کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. واشنگتن اگزامینر خپرونې په افغانستان کې د اختر د ورځو پر مهال د اوربند په اړه لیکلي دي. د مقالې عنوان دی: تر اختر وروسته سمدستي طالبان په نښه کړی. طالبانو د اختر په مناسبت د درو ورځو اوربند اعلان کړی چې د یک شنبې په ورځ پیل سو. د واشنگتن اگزامینر د مقالې لیکوال لیکلي چې امریکا دې له خپلو افغان متحدانو سره د طالبانو اوربند وڅاري او که تر اختر وروسته طالبان بیا پر افغانانو په حملو لاس پورې کړي، امریکا دې ورباندې هوایي بریدونه وکړي. د مقالې د لیکوال په وینا هوایی عملیات شایي ډیرو خلکو ته یو توند عمل ښکاره سي، خو د ده په باور برعکس دا اقدام ډیر اغیزناک ثابتېدای سي، ځکه د ده په لیکنه دا اقدام به د سولې په خاطر وي نه د جګړې په خاطر. د واشنگتن اگزامینر د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه په چټکۍ سره د له منځه تلو په حال کې ده، ځکه د دې موافقې له لاسلیک راهیسې طالبانو پر افغانانو حملو ته دوام ورکړی دی، خو بیا هم له افغان حکومته د خپلو زندانیانو د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلی چې د ترامپ ادارې پر افغان حکومت په داسې حال کې د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په خاطر فشار راوستلی چې طالبانو خپلې حملې لا نه دي درولي. د مقالې لیکوال دا وضعیت په تنزیه توګه د خندا وړ بولي، ځکه په لیکنه یې دا هر څه یوازې د طالبانو او پاکستان کې د هغوی د ملاتړیو په ګټه دي. په پای کې لیکوال لیکلي چې امریکا باید طالبانو ته وښيي چې د سولې توافق ته د هغوی له ژمنتیا پرته امریکا له افغانستانه نه وځي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. زه محبوب شاه محبوب یم او د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو یو شمېر فرهنګي او هنري مسایل راخستي. د مجلې په پیل کې په نورستان کې ښکار ته تم شوی یو.
خو په نورستان کې دومره داخلك نه مراته وي. د نورستان په هر برخه کې د عادي برګ مټال نه
و. هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د کتابونو د چاپ د بهیر جاج واخلول
باندې نه د کتاب نه د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه تر رسی.
په فنکار برخه کې به هایکو لیکوال سید پاچا مفتون سره دغه په فن خبري وکړو.
دا ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګری له سره وکړي. غلام حیدر حیدر
په زر پانه کې به لند کیسه مات شوی قسم واوري.
نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړی وروره.
او په ورخمین خیال کې به مسافر ته د میرمنی لیک واوري. نسمنونو ربنن خدای او سوال نو منظم ما بشه راولنن یې نو کور واړم. مشکرو سامانت تیرا نن یو اخلا خو اخیری سګې د خپل بچی په لیک کې پاړم.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د دې باغ لسرو غټو پختنه وکړی چې د ګلو رنگ د چا د وینو رنگ دی. دغه بیت شاعر، لیکوال او سیاستوال علی ګل پیوند تیرونی د تل لپاره له دغې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له هیواد لرې و، هدیره د مسافرو کې مخ خښ کړی. پلرنی وطن زما په مړی تنګ دی. اروخاد علی ګل پیوند د 1928 لمریز کال د کب د میاشه په 28 نیټه د کونړ ولایت د پښت په کلی کې زګیدلو. لمړنۍ زکړې د پښت د کلی په خوانځي کې او نورې زکړې بیا په ابن سینا او کابل دارالمعلمین کې سرته رسولې. په 1955 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځینه د لیسانس نه ترلاسه کړ، او په 1956 کال کې د ښوونکو د روزنې په اکاډمۍ کې د فوق لیسانس پورې زده کړې بشپړې کړې. بیا یې د روخان په عالی دارالمعلمین کې د استاد، د انیس او د ثور د انقلاب د ورځپاڼو د مسؤول مدیر او د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دندې سرته ورسولې. نوموړی د 1959 کال له پیله د 1968 کال تر پایه پورې له کاره ګوښه او د پولي چرخي په زندان کې بندي و. له زندان تر راوتو وروسته د البیرونی د نشراتي موسسې د رئیس په توګه وګمارل شو، چې بیا د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وروستیو کې جرمني ته ولاړ او د ژوند تر پایه پورې هملته پاتې شو. سیلۍ او باولۍ د شیرونو مجموعې دي چې ترې راپاتې دي، خو د زړه ډمه په نامه په 1958 کال کې یو شیری ټولګله چاپېدو وړاندې د وخت یو شمېر حاکمانو په حکم له منځه لاړه. د شیر مضمون یې د وطن ناخوالی، انقلابی ناری، مینا او وطن دوستی جوړوي. نوموړی د شیرونو نوري ناچاپ ټولګې هم لري. هغه له هیواد لري د وطن په ارمان په همیشنی سفر لاړ. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخات پیوند روح ته ډالې کو او په پیل کې نورستان ته ځو. کار د انساني او افغاني ټولنې د فرهنګ هغه لرغونی برخه ده چې د انسان له ژوند سره سم پیل شوې ده. په نورستان کې اوس هم یو شمیر کسان د ځنګلي ژوو او مارغانو ښکار کوي. خلک وایي چې د روانو جګړو او د ښکار په وجای په ولایت کې د ځنګلي څارویو او مارغانو نسلونه د ورکیدو له ګواښ سره مخ شوي دي. پولیسان کې په داسې حال کې د غرڅانو، د ځنګلي وزو، غواګانو، مرغانو او چیرونکو ځناورو ښکار دوام لري چې افغان حکومت د ځنګلي ژوو په ښکار بندیز لګولې. په دې اړه روح الله انوري له نورستان راپور لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل لرونکي ولایت ته چې په افغانستان کې د جنگونو لپیل کې دوړان دی، پکې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او خکلي نسلونه موجود چې د زیاتو جګړو لامل ډیری یو وجل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپل سیمو پرې خودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډیر لږ شمیر کې اوس هم شته چې هغه پسې هم ښکاریان ټوپک پلاس ګرځي او د آرام ساتري نشي خستلې. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي رادیو ته وویل
دلته عموما د مرغزرینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسانو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. کسه هم دولت له خوا نه په دې شان باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره دا خلق نه مراته وی. د نورستان په هر برخه کې د عادی برګ مټال نه واخله تر منډوله پورې شرقي غربي او مرکزی دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ور سره بلی ختمیدونکي دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکي دي. وای په خوا به خلکو په یو ډز ټوپک یا د غشو پلیندو په ډیره مشکله ښکار کولو، خو د اوتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاری شوه چې ور سره د یادو ژوو نسلونه د ورکیدو ګواخ سره مخ دي.
غر کې چې کوم دانا چې آت او غرس پیدا کېده یا کوم مرغي وهل او مغ یو دانا و ولو راو ولو او هغه نو بخل یو استفاده او گزاره کول هغه نه ست کمیدام نه. یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانا کم ځای کې وهل کېده. او چې دا اوتومات سلاګانې پیدا شيږي، هر څلای غره ته چېږي نه مرغي پرې دي نه غرسان پرې دي نه ځناور پرې دي.
په نورستان کې حکومتي مسولین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پرانګانو په ګډون صحرایي غواګانې، غرسان، غرني چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمیر ناامنو سیمو کې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه پورز ازادي رادیو ته وویل
د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اړوندو ادارو امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړي چې دلته د هر ډول وحشي جو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. لنه کمره په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه د ځنګلي جو د ښکار نیول شوی ده. خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي، خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي تر څو انسانانو ترڅنګ د وحشي ژوي ژوند هم مجغورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت، وسلوال مخالفین او ولسي وګړي برخه واخلي چې دا کار د ټولو هیوادوالو په ګټه دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د مرغانو او ځنګلي ژوو په هر ډول ښکار بندیز لګولې او له ټولو خلکو غواړي چې له ښکار کولو لاس واخلي.
زموږ محیط زیست اداره او نور اړوند ادارات د امنیتیانو نه تر نورو اداراتو پورې ټول په دې کوشش کې دي چې دغه ژوي چې کوم په نورستان کې دي د هغوی حفاظت وشي. هغه ساحې چې د دولت د کنټرول نه بهر دي په ټولو برخو کې، هغه د فساد ساحې دي، دغه د حیواناتو د ښکار باندې کوم هغه ساحو کې پابندي نشته دی. نو زما د هغه ساحو په اوسېدونکو باندې دا غږ دی چې د دې حیواناتو او د پرندګانو حفاظت وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړي، خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
د پښتو ژبې د کتابونو په چاپ کې د ظاهر شاه له واکمنۍ راوروسته یو لوی تغییر راغلی. پښتو ټولنه جوړه شوه او یو شمېر لیکوالو په پروژه‌ای او یا هم په شخصي ډول کتابونه چاپ کړل. له دې راوروسته تر د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پورې دا بازار یو څه روان و. د داخلي جنگونو او طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدا پورې په افغانستان کې د کتاب د چاپ بازار سوړ، خو له 2001 کال راوروسته په افغانستان کې د کتابونو بازار بیا تود شو. زرګونه عنوانه کتابونه چاپ شول، ځینې ورک شول او ځینې لا هم بیا چاپیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن میر احمد یاد سره د کتابونو د چاپ د بهیر جاج اخلو.
هنر جاج
یا چې ډیر مننه کور مودان چې تکلیف مو وست او لمړی پښتنه دا چې ستاسو غوسره کار د کتابونو سره، د کتاب د چاپ سره، د کتاب سره پوس وخت کې د پښتو کتابونو د چاپ بازار سره ډول دی.
ډیر مننه. د کتابونو یو خو غیر تخنیکی چاپ دی چې موږ په هغه باندې خبره نه کوو، ځکه خو جدا شی دی. منګه به دغه عمومي هغه د چاپ نه مطلب زموږ د خبروي د کتاب د کتاب چاپ نه په خپل پرتل ډیر زیات منظم شوی دی او ډیر زیات ماډرن شوی دی. او مخکې یو وخت داسې و چې هغه وخت کې موږ سیلی نه کوله، بازار انحصاری و، یو کس به لګې و هغه به کتابونه چاپول. اوس سیلی پیدا شوی ده، بازار کې سیلی کېږي، نوي معیارونه ټاکل شوي دي، هر څوک کوشش کوي چې هغه معیارونو ته ځان ورسوي. او دغه د کتابونو محتوا هم په همدې انداز باندې شوی ده چې مخکې به یو کس هغه به چې هر څه ولیکل هغه به خو، اوس حالت داسې شوی دی چې څلور پنځو کسو کې انتخاب کېږي چې څوک باید څه شي ولیکي او هغه به چاپ شي. نو زه په لوی کې ورته دا ویل شو چې بازار د سیالۍ خواته نه نوته دی، او د سیالۍ کې هغه معیارونه چې دي هغه د ډیزاین نه نیولې د کتاب د محتوا نه بیا تر کتاب رسولو پورې
کیفیت باندې خدا مستقیم اغیز کوي
په ټول باندې. یعنی د کتاب یعنی د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي، تر لوستونکو پورې رسیږي، په دې ټولو چارو باندې ډېر زیات اغیز کوي.
په د نورو پرمختللو هیوادونو ته وګورو، هلته چې کله کتاب چاپیږي دغه لیکوال لپاره ځانګړی هغه حق او زحمه وي، دغه حق او حقوق هر څه خوندي وي. له بده بخت په افغانستان کې دغه پروسه نه و پخوا. اوس څنګه ده؟ اوس رامنځته شوی څنګه
د یو شي کې راغلی ده، هغه په ژباړه کې راغلی ده، په لیک کې وسم نه راغلی. دغه وجه دا ده چې دا کتابونه داسې څپی څپی پښتو کې را روان دي. که ستاسو پام دا 15 کاله مخکې د ناولونو بازار ډیر زیات ګرم، بیا دا غنه 15 کاله مخکې د شاعرۍ بهترین بازار، نن سبا د ژباړې بهترین بازار دی کنه. یعنی دومره تیز بازار دی چې د پښتو هغه تخلیقي نثر کمزوري کړی دی کنه. نو د دې وجه نه زویم چې لیکوال چې دی هغه دغه دی، هغه وجه دی چې هغه سره خپل خبرې دي او خپل خبرې دی چې هغه تخلیقي کار کوي. موږ خو سیډنیس ګارډن نه کوو، تخلیقي کار کوو، نو دغه بازار د ژباړو کمزوري کړی. البته ژباړو کې داسې یو سیستم را شروع شوی دی، لخمر غزینو لګو ادارو دا شی شروع کړی دی چې څوک چې کتاب ژباړي نو هغه څومره چې پیدا ستړی شوی هغه خو نه پوره کیږي، البته هغه هغه مړه څه دته ورکول کیږي چې داسې نه احساسوي چې دا کار په ما تاوان دی که نه. نو دا یو ښه طریقه ده، ځینې مرکزونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی د ځوانانو ته کتابونه ورکوي او هغوی ژباړي او څه معاوضه ورته ورکوي د هغوی نه. هغه خو بیا هم زه وایم چې تر اوسه پورې حالات دومره نه دي رسېدلي چې موږ دې وایو چې دا کار د خلک د مادیاتو ته په کتو کې، بلکې کار اوس هم د معنویاتو ته په کتو کېږي، ځکه هغه کوم امتیاز چې ورکوي هېڅ ژباړن په دې تمه نه چې ما ته د امتیاز راکړي، هغه یو جایزه غوندې یو انعام غوندې دی چې ژباړونکو ته راځي. نو تر اوسه پورې هم کار په یو احساس روان دی، په یو ارمان باندې روان دی، او هغه د که موږ په دې تلو چې د امتیازاتو په زور روان دی نو لا اوسه پورې هم.
خو اکثره وخت یو نیوکه بیا دی چې خلک کوئی کتابونه نه اخلي، او دا د هغوی چې کتابونه چاپوي یا په دغه برخه کې کار کوي د هغوی یعنی هغه اکثره وخت ګیله هم همدی وي چې کتاب نه خرڅېږي او په موږ هم داسې بار وي. اوس مطالعې فرهنګ کمزوره شوی ده پخوا پرتله؟
نه، دا داسې چې دا یو کس وایي ویلو چې زه وړوکی یم که نه، نو بل ورته ویلو چې څومره وړوکی، نو بیا د سره جواب نه و که نه. اصلا که موږ وایو چې کتاب نه خرڅېږي نو څنګه نه خرڅېږي؟ یعنی د چا په پرتله نه خرڅېږي؟ په اروپا کې کتاب چاپ شي 1,000,000 خرڅ شي په جمعه کې، په هند کې کتاب چاپ شي په جمعه کې 10,000 خرڅ شي، دا هغوی په پرتله کم کتابونه خرڅېږي که نه؟ په خپلو ټولنو کې کم خرڅېږي. یعنی که موږ هغې ټولنو سره موږ په هېڅ شي کې سیل نه شو کولی کتاب کې به یې څه وکړو. که زموږ خپرندې ټولنې دا وایي چې موږ په میاشت کې 1,000 جلده کتاب وباسو یعنی خرڅ کو، فکر کوم چې دا دغه دی د دا 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 لګو دا ماډل زمونږ د بلې ټولنې نه دی. د خپلې ټولنې ته په کتو باندې پښتو کې 1,000 کتابه چاپ کېدل، اوس داسې حالت راغلی دی او 1,000 واڼه به پراته وو. اوس داسې حالت راغلی دی چې تقریبا په 2.5 کالو کې 1 کتاب 10 ځله چاپ شو په پښتو کې ترجمه ده. د دې نه مخکې مثلا د شاعرۍ کتاب په 2 کالو کې دننه 1,000 ځله چاپ شو. اول زل په پښتو کې کتاب 1,000 ټوکه نه چاپ کیږي، 5,000 ټوکه چاپ کیږي. اول زل مثلا کتاب په پښتو کې تا ته کور ته در رسیږي چې ته کتاب وغواړي واخلی. اول زل دی چې په پښتو کې کتابونه دومره لرې ځایونو ته رسیږي چې ته تصور هم نشي کولی چې هلته دې څوک کتاب ولولي. یعنی دا حالت داسې نه دی چې بیخي هر څه په ټپه ولاړ دی، ډېر زیات پرمختګ راغلی. خو یو زموږ ارماني ایډیل حالت دی چې هغې ته موږ نه رسیږو، هغې دپاره کار پکار دی. د کتابونو دا شی شته دی چې زموږ کتابونه د حتی د ایران او د هند په کچه باندې نه خرڅېږي، خو که موږ د سواد کچې ته ګورو نو ښه ده. ځینې خپرندوی ټولنې دا اعتراف کوي، وایي چې د کتاب بازار د پخوا نه ډېر زیات اوسخه شوی دی. مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې تر اوسه پورې یعنې اوس لږ څرک شوی راغلی، تر اوسه پورې موږ د کتاب سوداګري یا د کتاب کاروبار ته د کاروبار په سترګه نه کتل. موږ یو خیریه کار ګڼو. کله چې ته یو کار د خیریه کار وګڼي او دا وایي چې یاره زه د یو احساس د مخې نه لګیم، نو هغې کې ته د ګټې تمه مه کوه. که ته دا غواړې چې ستا کتاب کاروبار شي نو هغې ته به ته د کاروباري افزار اماده کوې او د کاروباري لارو چارو باندې به ته کار کوې، بازار موندنه به کوې، پبلیسټي به کوې، کتاب به ځای ته رسې، نوی نوی کتابونه به راوړي، د خلکو اړتیاوې به په نظر کې نیسي، هغه به پوره کړي. نو دې ټولو ته په کتو کې څوک دا ملي کې د هغوی کتاب مثلا په 2 کالو کې 10 ځلم چاپ کیږي، خو څوک چې نه ملي کې د هغوی کتاب په 2 کالو کې 100 جلده نه خرڅېږي. نو فرق په دې ځای کې دی. هغه ګیله تر ډېره اوس صحیح نه ده چې کتاب نه لولي، ځکه د افغانستان په کچه باندې کتاب لوستو په فرهنګ کې ډېر زیات خواله راغلی.
دغه ټیکنالوژي ټولنیز میډیا دیم څه تاثیر کړی دی په د کتاب لوست باندې یا د کتاب چاپ باندې؟ چې ډېر نه چاپ
ډېر ښه کړی دی. زه د خپلې زاویې نه وایم، د خپرندوی ټولنې د زاویې نه وایم، کېدای شي هغوی خپل دلایل ولري. څومره ګټه چې کتاب لوستنې ته فیسبوک ورسوله، کېدای شي ډېرو زیاتو علمي کانفرنسونو سیمینارونو نه رسولي. د هغې وجه دا وه چې زه داسې خلک پېژنم چې هغوی خپل نوم نشي لوستلی، نن هغوی ما سره چټ کوي، زما د خپلې کورنۍ غړي ما سره په فیسبوک کې چټ کوي. د هغوی دا ژبه چېرته زده کړله؟ نه کورس ته لاړل، نه ښوونځي ته لاړل، خو دغه ټولنیزو رسنیو نه هغوی ژبه زده کړه. په اول ځل باندې زما د کور ماشومان د کتابونو سره بلد شو. هغوی ما نه پوښتنې کوي چې کوم کتاب چاپ شو، څه رقم چاپ شو، چاته زه چې کور کې لیکل کوم راځي را سره کینی. په اول ځل باندې داسې خلک دي چې هغوی نوي نوي کتابونو نه خبر شو چې او دا برخه هم شته ډېر زیات. دغه اوس چې په یو دم باندې موږ چې د کتابونو بازار ښه شو، هغې وایي بل دا دی چې ټولنیزو رسنیو د کتاب د بازار موندنې لپاره ټولو نه ارزانه او اسانه لار ده چې ډېرو خلکو د دې نه ګټه واخیستل او ډېرې ترې نه اخلي. او یو شی چې یو چې هغه جرم دی سایبر کرائم کې راځي هغه داغه ته خوالي او بدوالي باندې موږ فکر نشکول ځکه جرم ټول وړي هغه دغه چیزونه کتابونه به اجازه پی ڈی ایف نشریږي او ځینې خلک دي چې هغه دا کار کوي خم نه کوي بلکې هغه وایي چې بس موږ په زور کو هغه په کتاب باندې فکر کوم دومره زیات تاثیر نه کوي هغه کم خلک چې چاپ کتاب ته لاسرسي لري هغه پی ڈی ایف نه لولي هغه صاف نه لولي البته په بهر کې چې کوم خلک اوسېږي ډېر مجبوریت کې دي چې پی ڈی ایف ولولي نو زه دغه غیظ مثبت یا
د ان لاین کتاب رسونې یا د ان لاین سیستم د جوړونې په برخه کې خلا ډېر کار نه دی شوی دا به څومره ګټه وکړي چې چیرته داسې جوړ شي
ډېر زیات ګټه بو کې زه خپل ما سره ائیډیا داشته ده چې موږ په دې باندې کار وکړو چې موږ کتاب څنګه ان لاین خرڅ کو یو ځینې مشکل چې لرو هغه دا ده چې موږ برېښنایي حکومت ولی زموږ ډېر زیات کمزوري ده د برېښنایي پیسې نه لرو یعنی کلنډې وي برېښنایي پیسې که موږ ولرو که موږ د امکانات ولرو چې بانک ته تک دی پکې نه یو غیزانه پیسې رایستل دی پکې نه یو غټولې مسلې دی پکې نه مثلا که موږ د موبایل د کریډیټ غونډې سیستم ولرو او هغه نه کتابونه غسته شو نو پښتو کتاب په بازار باندې ډیر لوی غیزو کې او زه خپل داسې کوشش کوم چې څنګه موږ داسې طریقه برابرول شو چې آنلاین کتابونه د نه په وطن کې او د بهر خرڅ کړو
ډیر مننه خیال بچه مفتون یو له هغو شاعرانو دی چې د هایکو مستقل کتاب یې چاپ کړی دی دی وی چې په افغانستان کې د هایکو لومړنی ټولګه د نوموړي چاپ شوی هغه اوس یو قومي مشر دی ورځنی کار یې جرګې مرکې دی خو شاعري او هنر یې هم نه دی پریښی په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
مفتون صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترک او پښتنه مور سره کوم چې کڅام هغه کسان چې ساسي شعر او شاعري اوریدلی خامخا تاسو پیژ خو هغه چې ساسي شعر او شاعري نه دا اوریدلی یا اوس موږ رادیو اوري هغه ته ځان معرفي کوي چې مفتون صاحب څوک دی
زما نوم خیال پاچا دی او تخلص مفتون دی او مومندري ولسوالۍ د ډکی د کلی اوسیدونکی
مفتون صاحب شعر و شاعری دی کله شروع کړه
شعر و شاعری هم دا نور له سوا دوا ته نه شروع کړی دا دو عیسوی
او او لامل څو ول دی شعر و شاعری ته مخ کړه
سپینه خبره څو کولې شو خبره دا ده چې یو څه نه براغلی منځ
نه دا درد تي شو
دردونه وختونه وکړه سره دردمن دی نن سبا
پټ درد او
پټ درد یو
ها خانو کله دی چاول شعر و شاعری شروع کړ څوک چې هغه ستا شعر و اورید تا ته لارخونه وکړه
یار لارخونه خو ما چې حقیقت د دوی ما د پیښور کې سرحد د دوی ټولنه و به عمل تم خپل تورنه جوړ کړل شي افغان فرهنګ ادبی بهیر او ته
ها
دا ډاکټر تکل عبد الرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره و پکې غلام حیدر حیدر بس پاره کې ما یو بل سره دغه کولم تبادله کول ها تلو را تلو شیر شاه ترخوی او د امیر خلیل دی او بلا رپی او د ټول په ملاتړ تلو به
اوس یس مستقیمه لارخونه ته ډیر چا کړی
یار زه د سیو استاد نه لرم چې ماته دی لارخونه کړی چې
یوازې شعر او شاعری ودی کول دا هم دی البته ټولنه کې وړاندې کول مخه نخت خو پکې دنو
ها بالکل نثر او نظم دواړه لنډي کیسه او طنز او څو څه دا ټول کړی
پهل خدا او چې یو پټ دردو کې دې شو سیمه ته نه وینو خو به له موضوع ده شعر او شاعری شروع کړه بیا دغه ټولنو سره دی یو تړون پیدا شو غوی سر ناسته ولاړ تقریبا څومره شاعری بده کړی وی څومره نثر بده تر اوسه پوری لیکلې
یاره نثر خو یو دوه کتابه څه د پاسه بونی ساجداد لنډو کې سورا سره دی پاتې نه دا چاپ پنځه کتابه به تقریبا دا شاعری
شاعری دې چاپ کړی کنه
شاعری او دوه چاپ دی نو نه چاپ
کوم کوم کتابونه چاپ
یو د خیال په لور شی دی یو کرخی دی دا نظم دی یو هایکو دی چې افغانستان کې اولنې کتاب ما چاپ کړی دی چانو راوړی
دی
دریزا داسې بس لګی سره کوي
دا د هایکو په اړه خبره وکړه که څه هم په کوزي پښتونخوا کې خدای کو په اړه کار شوی په دې برخه کې لیک شوی دی خد افغانستان کې په ودی ویل چې لمړنۍ ټولګه ستاسې چاپ شوی نور هم دا سکو چې په شریکم په دغه برخه کار کو
ار سړی بلی کلی وی هله چاپ چانه دی کړی اولنې کتاب ما چاپ کړی دی په هغه باندې لیکنم ډیر شوی دی کوزا په بشر نوید لیکنه کړی اقبال اقبال پی کړی دا مراد لایق پی کړی دا
او مو خو چې څومره هاي کوګانی او دې تر ډیره پوری هغه خوای تنزیوی او په دې اړه خو بیا د مشهور اقوا لیکوال دادی چې دا د جاپانی ادبیاتو کاپی ده، خالته بیا ټولنیز مسائل نصيحتونه داسې سيزونه پکې سم هغه ټولنیز خواوی درنې دي کنه طنز
ولا دواړه بکشته دي د سندو چې یو هغه یو طنز دي پکې یا رقم دغه بکشته دي دواړه خواوی
اوس باوریدون کې پته مې یغه بخامه خاصه سي ای کوګانی اوري چې څو ای کوګانی زمو باوریدون کوته وي
او به یو دغه د ازرائیل په ای چازړه نه سوځي
د ازرائیل
په ای چازړه نه سوځي پورس کې څومره ډیر روحونه اخلي او په پښتنو خو یې بیخي نه سوځي او وی په پارلمان کې و وکیل ناستا کور نه خاوند ورته موبایل کې ویل چې راشه بچی دې جړه نه مړ شو نو تور چشمو کې ډیره حق کارې دا ما وی چې خولي وینو دا سي دی وی چې چشمې لري غړي کارنه و خطا
نو هم افتون سب کله چې په پښتونخوا کې وی دا غزنه راغلی دلته مو شعر او شاعری کې اوسم دغه ټولنو کې کینه پاتي ادبي ټولنو کې خلکو سره ګډون کې
او دلته خچرالو ما خپل ادبي ټولنه شمشاد بي بهر پونم باندې جوړ کړل تقریبا په 1400 راته هغه کې بیا موږ سره تنقیدی غونډه او دا کولی بیا دغه رسمه ایمل مجله پونم باندې مجله شروع کړل هغه مجله مې واتلس ټوکو چلول خو بیا د څه ځینې مشکلات له امله بند شو اوس هم لګي و بس کو سره
خانو استاد شاعرۍ پیل خو د شلمې پیړۍ و
کنه
د شلمې پیړۍ مفتون شاعری څه ډول وا اوس چې په وشتمه پیړۍ کې مفتون ژوند کوي د دې شاعری څه ډول د توپیر شته زکه وخت غزوان می اوس پنګیره
زه خو یم چې زګینی غزل وسم زمان لیکم دوه ته پته یو ما خو سپار نه راغله
هغه اولنې شاعری اوس توپیر نه لري
نه نه
زړه کې د ما غرنګ زور
دی
نو زه غزل اور
هو د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې زړونه
د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې
چا سر کې زړونه څوکې د چانه پټوي چایخي ورکی زړونه او زکنه بیا دی د باڼو ورته لېشه لېشه کا
زکنه
بیا دی د باڼو ورته لېشه لېشه کا چور یک دیږي شې د مخه په خطر کې زړونه او ما تلی دلوي اوس هغه څه قصاب نه ای
ما تلی دلوي اوس
هغه څه قصاب نه ای یو ورځ د څومره راته وکړو صادر کې زړونه او ستا به پیمات شي دا نظر او کنا تو وایا
ستا به پیمات شي
دا نظر او کنا تو وایا کس پلانو غوندي دردود شي په مجمر کې زړونه او بیا خو بسمه اندازه مفتونه ولګيږي بیا خو بسمه اندازه مفتونه ولګيږي او کو څوک زمونږه سينو نارا بهر کې
زړونه خو مفتون سبدا دي بشته مې پیړې
شي اوس بل بدري وګم
یا خو نزوانی د زړه دي ځوان دي خو مفتون سب د کیسو مضمونونه دي معمولا سدي
کیسو مضمونونه په دغه روان حالات باندې اوسنی دور په دې دغه باندې د لندو کیسو دغه ټول ټول شوی دی تو پیر څنګه دی څومره پاتې څومره خلک مخکې تللی دي په دې باندې دا ټول راګرځي
د ادبیاتو او په ځانګړي د تھیوري غانې چې دی میتودولوژي چې دی د دې باقاعده مطالعه کوي کنه یوازې بس صرف
ډېر مطالعه سره خو د سیدا چې کله کله مطالعه کوم ځکه زه اوسګار نه مصروف پدې ما د دلته د کلیوالي مسایل موږ تر په غاړه دي خامی جرګي او دا شي نه موږ ډېر
خو لدی سره سره چې تاسو شیر لیکي نو جرګي مرکی دام
کوي او کنه هغه کو هغه د کلیوالي د مسلو کې ډېر زیات مصروف یم
خو دغه خبره خو پاروز جالب په دې ده هنر شاعری او بیا په ځانګړي ډول هنرمند انسان دا نو تر ډیره پوری عاطفي سړی دی جرګمار سړی عاطفي نه دی ځکه ته به د عاطفي خبره بیل لده
نو خدا یو مجبوریت د مخې چې اوس سړی میدان کې د چا سره کینی او اخن شي ویلې او تا خو وخت کې چې ته زما لپاره دا خبره د سیو کا
یعنی په یو وخت کې دوه شخصیت هم عاطفي شخصیت او هم یو ټولنی
او په خو خو جو خو بیا د سنگر د اور په شله په وخت کې باندې وسله ور سره په لغماندان
او جګړې د کړي
هغه وخت
مې هغه وخت کې شعر شاعري کړي
هغه وخت کې مې کړي
هغه وخت شاعري دي خو خدای کړو اوس
نو اوس مې خو خدای هغه نه
خو هغه د جنگونو شاعري او جنگ
هغه کې او دا دی چې دا اولی نړیوال مې هر زمان په کانو ولي زمنګ د وطن کندې ایمان په کانو ولي او غیرت چې په قران کې موای د شتګر دی او دوی د شتګر نه دي چې قران په کانو ولي نو د سي اعلی تاسو واو
تر ډیر په د جګړې مسائل روان مشکلات تل تم بیان کړي اساس یو ورکه غزل بلاو او به په پامانی
بل غزل خالت وی دازما زړه خبري ورانی کوي او کستا باند خبري ورانی کوي
دازما زړه
خبري ورانی کوي او کستا باند خبري ورانی کوي دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی کوي دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی کوي او ځان سره پټي داسې غلي وي چې شي کانه خبري ورانی کوي او زما یو خبر نشی زغمه خپل شپېته خبري ورانی کوي
زما یو خبر
نشی زغمه خپل شپېته خبري ورانی کوي او د خپل احساس ته فکر وړې ما چې دا په څه خبري ورانی کوي او بس په دې
نه ډیر مننه خیر شکر تاسو له ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیږنده ده خای دا تاثیر بیلا بیلې بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر ترې زیږي د زرپانی په ننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوې قسم کې سراوروي
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې و په وړه ښیښې پیاله کې یې د چایو ډکی تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د لالهان د طبیعت پیښې چې کوي پیاله یې اوچته کړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده د پخوا غوندې پریشانه وو پښې یې وغځولې غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر هم دانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نه شهبازه دا خبرې مه راته کړه ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشې د ګاز له پاسه کې خوده او بیا د هغه څنګ ته راغی په اوږې یې لاس ور کېښود شیر محمده یوه میاشت او 15 ورځې د کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دی دا هر څه به ښه شي آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکنده هر کی و مناسبه دنده درته پیدا کړی اخر دل تکابل کی به دي هم خور او کی ته ګڼ سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نه نه شهبازه د هغې نه بیغمه يم رانه کشره ده پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله وګت وغځېد لاسې په تندې کې خود ټنډه یې ګرمه وه د موټرونو غرهار او شور اوریدل کېده خدای په خیالونو کې اوړاندې تللی و پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا وو خو خونده یې نه وه د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هېڅکله به یې هم له خپلې یوازینۍ سوی نه نوي دریغ کړی په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي په منډه لاړ خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی ملګري یې خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګري شهباز ته تلیفون وکړ له هغه سره یې د کابل په دهمزن کې په نیولې اتاق کې دوی شپې وکړې د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نه وي موندلې کور ته به لاړ نه شي دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وم دفتر په دفتر ګرځېده زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست، کومه دفتري شمیره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی، تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په لسو بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسېده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویا راورسېد له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د بیوزلی نړۍ اکثر اوسیدونکي مسافرۍ ته اړ کیږي. دوی مجبور وي چې د کورنۍ د نفقې لپاره لرو هیوادونو ته سفرونه وکړي، خو په کلي او وطن کې خپل کورنۍ او اولادونه له ډېر مجبوریت بې سرپرست پرېږدي. په خوښیو، اخترونو او ښادیو کې اولادونه یوازې پاتې وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو مسافر ته د مېرمنې لخوا یو لیکل شوی لیک د نظم په ژبه اورو. دا اختر شپه ده، دا عدد تر مخه ویخه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښۍ. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. د اختر شپه ده، د عدد تر مخه ویخه یمه، دغه یو سوال خو مې بیخي په زړګي نوکې خښۍ. سبا به بیا رانه واړه د پلار پوښتنه کوي. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. لکه د ډېرې مودې ما سره جواب نشته دی. سبا به بیا د کوم دروغونه شروع کوم. هغه ورکوټی هم پوهېږي په خبرو باندې. هغه ورکوټی هم پوهېږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپل هم لیدلی نه دی. کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي، کله نا کله رانه ستا داسې پوښتنه کوي. وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي. زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان. چې جواب واوري سرو شونډې مسکا خوره شي. چې جواب واوري په سرو شونډې مسکا خوره شي. یوه شېبه غلی وي، خو بیا رانه پوښتنه کوي. مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. موري د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي. موري زموږ بابا جان به کور ته کله راځي؟ څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده، نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم؟ زه څنګه مور یم؟ دروغ ورته په خپله خایم. نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم. تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو؟ زما یقین د بی حساب خدای و خلی وږي. لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه. چرت تاجت تری پٹول جون کی قضا شوی نو سبا بیگائی دو قرآن پا تلاوت کرے دے سبا بیگائی دو قرآن پا تلاوت کرے دے خدای مخلوق لئی دعا دو ودانی غوختی دا ہر مسافر لئی دعا دو شتمنی غوختی دا ہر ماسختن بئی وڑو دستا کسی کولی ہر ماسختن بئی وڑو دستا کسی کولی چتور کوٹے ویو ہاو دزوانی خبری ستا خا اخلاق دنگ زوانی بئی بیا بیا سائل ستا خ اخلاق دنگ زوانی بئی بیا بیا سائل ستا دو وجود ہر اندام بئی تصویر جوڑو بید مازین دا غی پر جون کی ہیچ سم نو بس ستا پا ذکر دا جون دا گاڑی پل گرزو خو آخر سمرا آخر سمرا بئی زغم کولو آخر سمر ویز غم کولو هغه په ژوند دی انتظار دور تیر شولا پختنه مور و چې بشکه خدای وخیلی بوی پختنه مور و چې بشکه خدای وخیلی بوی خود دنیا ژوند دی د چا په سینه پور پاتې شو تو جمعی شپه و دا بی چی کل سا خطلا دا جمعی شپا و دا بی چی کل سا خطلا دا کلمی پا زی ستا نومی یادو ویلی دا اسمانونو رب نن خدای سوال اومنا دا اسمانونو رب نن خدای سوال اومنا زما بچه راوال نن یدر نکور بارما بیشک روح ستا ما نت تیرا نین یواخلا خواخیری سر گئی دا خپل بچی پا دیکی بارما ابئی دور دروازے نسترگی نوستری ابئی دور دروازے نسترگی نوستری پدمش گلاب میرا نوزی سنچ زمنگ ہری ورمان پزڑ دنن مڑشی دس نن بل مرد خپل زوی پارمان نشوا ابئی خلاڑ زبی خی کور کی آواز ما ابئی خلاڑ زبی خی کور کی آواز ما تمام اشپل خپل عزت سوکی تا ناس تا یما دی سری خور ماحول کی سام خستل گران دی کتا پتا ما دا بچو دا مستقبل یا گرانا کتا پتا ما د بچو د مستقبل یې ګران زوی په کور د نن څرنګ پالنه کوم د بی تعلیم مور په غی کې د بچی پیخې وي سماج څه زده دي چې بچو ته به یو خایمه زه په خپل پښتون سماج تور سریما یو مونږ مې زده خو معنا باندې نه پوهیږم زه به خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول زه به خپل طرف مونز ور باندې یاد کړم ټول خو مون سره ژوندون د نوي ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټوي د کائنات د هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټوي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې د خپل بچي د بېوسۍ ژوندون دې نشو لیدی د خپل مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپېرو اوربله او سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی خو ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي خو ستا د تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي منم چې تا به ډېر محنت ډېره خواري کړي وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هېڅ هم نه و نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دې په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبۍ راکاږي چرت چیلم وی شعور ویو دلیل چلی کی چرته چیلو می شعور وی او دلیل چلیږي د وخت نو ورسته خلق هاغل تکي نه چلیږي اتلون کې نسل کې بیلم خورول غواړي د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي ازادي نه یادو ازادي نه یادو پوه شعور یادو هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمتړي هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمکړي هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي دغه دنیا به د بچو له جوړول غواړي چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي چې د بوډۍ مور سن قدم د سوی په غېږ کې وځي